د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخ علي او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سجارتو بیا وویل چې هیواد به د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولای شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا یې غوښتنه ونیول. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمیر واټونه او سړکونه بند کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. منتقدانو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومارت توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسی جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ځینو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د رسنیو ځینو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې شار بو.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې لږ اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو او عامه تاسیساتو ته زیان اړولی.
په شینوارو سیاګرد ولسوالۍ کې سیلابونه راغلو چې د دې وجې نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه.
په خوست کې سوداګرو د طالبانو او پخواني حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړې لګښتونه په غاړه اخیستي دي.
موږ یتیمان یو، ساتنه او پالنه مو وکړای، کوم د نورو ماشومانو په څیر ولیدان نه لرو.
د غزنی ښار غونډۍ اوس له هغو لرغونو آثارو تشې دي چې شاهدان یې تر اوسه هم ژوندي دي.
یوه لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو ازادۍ لپاره اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې په بېساري ډول له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره زور زیاتی کیږي. طالبان بیا وایي چې ستونزه د دوی نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې فعال دی د بیان پر ازادي په داس وخت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د کارکونکو د نیولو او په بیساري ډول د ګڼو رسنیو د سقوط په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دا بنسټ په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه ګڼي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو د سقوط علت د دوی حکومت نه دی.
موږ دا خبره ردوو چې د رسنیو فعالیت د اسلامي امارت له امله صدمه لیدلې وي. ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو لخوا نه او یا په افغانستان کې د ځینو بیلابیل اړخونو لخوا نه تمویلېدي، چې هغوی کله ووتل د افغانستان نه دوی هغه خپل تمویلي منابع له لاسه ورکړل. او ځینو داسې سوي دي چې اعلاناتو برخه کې ستونزو سره مخ شول، اقتصادي حالت یې کمزورې شو. او درېمه درجه کې ځینې رسنیو مشران کله چې افغانستان نه وتل وتښتېدل او ووتل او رسنۍ بې مدیریته پاتې شوې.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مې د درېمې ورځې په مناسبت چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ ده په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان له جنګي سیمو راپور ورکوي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو بیا هم ځورول کېږي او زنداني کېږي. د سفارت ټینګار کړی دی چې د رسنیو په نړیواله ورځ کې باید دا ټول ومني چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو حفاظت باید وکړو. په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یوه لاسته راوړنه یادی شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه مفصل راپور کې دې ته اشاره کړې ده او خبرداری ورکړی دی چې د رسنیو وضعیت شایي نور پسې خراب شي. په دې راپور کې د تیر کال له مې میاشتې رانیولې د سږ کال له مې تر میاشتې پورې مودران غاړي راغلي دي چې شاوخوا 130 داسې پیښې رامنځته شوي دي چې پکې له خبریالانو سره زیاتی شوی. له دې ډلې نوي څل خبریالان نیول شوي او دا اکثر پیښې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې د اګست له 15مې چې طالبان واکمنان دي، د افغانستان له شاوخوا 400 رسنیو څخه نیمایي بندې شوي دي او نږدې 150 کې نورې پاتې رسنۍ د بندېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېساري ډول د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر ضد تشدد زیات شوی، اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او خبریالان مجبور شوي دي چې ځانونه په خپل سانسور کړي.
و موریدل چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په هیواد کې د خبریالانو او د هیواد د رسنیو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په دې باور دي چې که په وضعیت کې بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 30 نورې هم بندې شي. احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړی ضیا بومیا سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لاګست تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلې. په لومړی سر کې فشارونه سبب دې کېدل چې خبریالان خود سانسورې ته راوبلي، ولې په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو دولس فقریزه لیک خبریالانو او رسنیو ته ولېږه چې په دغه چارچو کې به تاسې خبرونې جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلوده. دوی اعلانات ورکوله او لکه د پولیو اعلانات به و، د تور زیډي به و، یا دې ته ورته نور اعلانات ورکوله، حتی د صابون نړیواله ورځ به و یا د لاس مینځلو نړیواله ورځ به و. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات پر رسنیو کې خبرېږي. یک منبع
خبرونه خبری یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې سپانسر کاندي. یو علت داده بل علت داده چې په تفریحي کار کوونکو باندې د خزو په برخه باندې اطلاعات په برخه باندې په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نو رسنۍ نسي کولی چې خپل تلین وساته نشراتی توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیاسب یو ډېره مهمه پوښتنه داده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدې، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي دوی به تاریخي ژورنالیزم ته پیل ورکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفا رامنځته سي. کله چې خلکو ته رفا رامنځته سي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل سي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې د مطبوعاتو د ازادۍ، البته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. پرون د مې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوري نظام له مهمو لاسته راوړنو بلل کېده، خو د دې نظام له پرځېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډېره بدلون راغلی او پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه له خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات تاسو ته وړاندې کیږي. میرزا خان صحاک لیکلي، په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي، او دې ته رسنۍ مجبوریږي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلي، زموږ په رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلي، شکر دی پخواني سریالونه بند شول او موسیقي تر ډېره حده بنده ده. شرف الدین اشرفی فراهی لیکلي، موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سینې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلي، موږ اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې لیکلي، په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل اوس لوی جرم وګرځید. چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي نو زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګند رسنۍ سختې اغېزمنې کړي، او له بلې خوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته اوس وده ورکول کیږي، او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا پسترګه ګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 28 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بارانونو اټکل شوی چې ویل کېږي سیلابونه به هم ورسره وي. تر اوسه له پروان څخه خبر دادی چې هلته یې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پروان ولایت کې سیلونو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم په کاپیسا، غزنی، کونړ، نورستان، ننګرهار، غور، سمنګان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر او پلازمینې کابل کې هم د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د پروان د سیلونو په ارتباط د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق من بشر ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته وویل
سیلابونه راغله چې دغې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه. شینوار ولسوالۍ د ترکانو درې یو دوه ماشومان هم پکې متاسفانه هغوی پکې وژل شوي وو. همداشانت یې د درازګر په کلي کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط دی ځمکو پټیو ته هم ډېر زیات نقصانونه رسېدلي وو.
مولوي مبشر زیاته کړه چې د ورځې په ترڅ کې د پروان بامیان لاره پرانستل شوه، خو سیلونه د پروان په نورو سیمو کې د مرکز چاري کار په شمول بهیدلې دي چې د شپې تر ناوخته پورې د تلفاتو خبر دوی نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د تیزو بارانونو خبرونه په داسې وخت کې خپر شوي دي چې د افغانستان ځینې سیمې له تیرو 15 کلونو راهیسې سخت وچکالۍ ځپلې دي.
په خوست کې پرون د تیر نظام او د طالبانو یتیمو ماشومانو ته یو وختریز پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام جوړونکو ویل د دې کار هدف دا دی چې د دواړو خواوو د یتیمانو ترمنځ دوستي او صمیمیت زیات شي. یو شمیر فعالان وایي د طالبانو حکومت باید د یتیمانو د ځان بسیاینې لپاره پلانونه جوړ کړي.
په خوست کې د تیر او اوسنی نظام یتیمانو ته په ګډه د امن اختر تر عنوان لاندې تشویقي برنامه جوړه شوې وه. د برنامه تابعیا کوونکو ویل له دې کارای موخه دا ده چې د دواړو خواوو یتیمانو ترمنځ دوستي او ورورګلوي ټینګه شي. د برنامه یو تابعیا کوونکی قاري عبیدالله آزاد راډیو ته ویل یو شمېر سوداګرو او شتمنو کسانو او خصوصي ښوونځیو په وړیا ډول یتیمانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول پر غاړه واخیستل.
په دې نن نه غونډه کې مونږ ته داسې د معرفت ولا ملګري او هغه د ملي تجار غولې دي چې د یتیمانو کفالت په خپل غوړه وخصلو چې څومره یتیمان کدي تیر نظام دي او د امارت اسلامي د دې بونه مونږ باندې می دادي چې دوی به په روډو کې نور کېنن نه دي تعلیمي مرکزونو ته مونږ لګو حتی کې تلوړو زده کړو پوری مونږ مطلب مشروعي په غوړه وخلي.
د طالبانو د لیکو د یتیمانو د کورنیو د مشرانو په استازولۍ مفتي منور خان ګربز په خپلو خبرو کې په دې خوخي سرګند کړ چې اوسنۍ حکومت یتیمانو ته پاملرنه لري.
بالکل مجدانن ورس کې د یتیمونو زرینه خشور کړل اې د پلاران بو ان شاء الله په قبرو کې خوشاله وي اې د پلاران د دې مندې په کورو کې خوشاله دي.
د تیر نظام د یتیمانو په استازیتوب یتیم ماشوم احمد ولی خبرې وکړي او له چارواکو یو غوښتل چې د دوی سالمې روزنې او پالنې ته پام ډیر کړي. د دواړو خواوو د یتیمانو لپاره د امن اختر د پروګرام تابعیا کوونکو پر یتیمانو برابرې کړې ډالۍ او یوه اندازه نقد پیسې وویشلې. د برنامه یو ویناوال قاری سید خوستی بیا له چارواکو وغوښتل چې یتیمانو سره د موقتي مرستو پر ځای هغوی ته داسې څه په اختیار کې ورکړي چې د یتیمانو کورنۍ د اوږده مهال لپاره پر ځان بسیا شي او د مرستې تر څنګ دوی د دایمي کار او بوختیا لرونکي شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې ټراکتور په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خیټه د ډبرې ماتول او ډېرې نورې لوبې نندارې ته وړاندې شوې. د دې لوبو نندارې ته په سوونو کسان ورغلي وو.
دغه میله د سیشمې په ورځ د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز کې ترسره سوه. میلې ته د شاوخوا سیمو په سوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د خالو خیلو کلي اوسېدونکی دی. ده په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې ترسره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټرسایکل په غاښونو نیول، په خیټه ډبره ماتول او ډیری نورې لوبې ترسره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله 25 کاله کې تمرینات مې کړې. د اول مې د کامپو ورزش کړی، د بعد د کامپو له ورزش چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړي دي. پوسې د کامپو د زه خپل استاد یم. تقریبا 15 کاله یا 1 کاله مې تقریبا بدن سازیم کړی د پیران کې. دا ټول ما پیران کې د حرکتونه کړي دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارنو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډیری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ سي او پهلواني وکړي.
مرتامن نو نه می سوای کولای پوز چې یو ځای من کولای زم په دې اړه ادم چې خدای نه کړل دونه ولس راځي پوز یا به 14 نه وسی د مال لاس به شلو ته مشکل جوړ سوی. نو خدغه خاطر باندې زه اوس ما د حرکتونو شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې ته راغلي وزیات خوشاله دي او وایي له دغه میلې او نندارې څخه خوند واخیست. محمد امین دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایشونه دا برنامې دی هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نه شوی راګرځي له بیکاره لارو بیکاره کارو یو خو کار ته ورزش ښه شی ده. ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولی شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش د بدن لپاره مثلا د هر شي لپاره ډیر صحتمن شي. مثلا د مرض لپاره د بدن لپاره د نورو مثلا شو د دې لرې خوا سړی راګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سژنی اختر د نورو کلونو په پرتله بې خوند او کمرنګه بلل کېده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکي اوس د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغوني سیمې د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. نور په دې رپورټ کې
ښکلې او شایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخت پرته او خوب وړې دې پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شای لاس او دواړه پښې لوڅې دي. ګلګوتی وېشتانې ښکاره کېږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه 10 متره لوی مجسمې خیالي انځور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کېږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې وې ناستې یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یوه لویه مجسمه 10 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خط تزئین شوې وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار م لیدل که ووایم د شپېتمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي اثر د ایټالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1515-1516 هجري شمسي کلونو کې پیل کړی وي. نوموړی وایي په دغه اثارو کې شاوخوا 3 لک ټوټې موندل شوي وي چې ډیری برخه یې ماتې او ډیرې یې د غزني موزیم ته وړل شوي وي. خو پاته نور اثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غویای وایم دا هم پروت او سره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوی و.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخ له منځه لاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده. خو دغه غونډۍ هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې د دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي. خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک څه شی ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي یې تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په 13 کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا شوي، قاچاق شوي او یا نړول شوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه، خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار، تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلي بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، راډیوي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکوونکي ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. له بده مرغه دغه فضا د رسنیو پر ازادۍ د دوامدار فشار له کبله له منځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سیوي، فزیکی حمله ورباندې سوي او ډارول سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی بانت وایي د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شاخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سر د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت والکټینګ کړي په افغانستان کې 231 بیلابیل رسنۍ بندي سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې اتیا خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو ته کار کوونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه ته سره استوي د خلکو ته په لاس ورکوي. د موسسه نو د موسسه دا رقم راوستوي چې په دسکرای یا د ګوت لګي په دا رقم راوستوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشتنه درکو سي د موسسه کارت ورکوي. پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي. د دسکری په لمبر ورکوي. ګوته دی لګي په دارا کنه ورکوي. حتی داخل ګوتنه د ورکوي سي داخل ګډې په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته وای نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي. ها خپل کسان دي تر فشار را لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوړلې د پیسې خوړلې دي. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي. دا غټ غټ خلک خپل ځان تر ګرځي خپل ځان چوړي.
خلګان څنګه غوښتل چې دوی باید
مسلکی بسونه مسلکی خلکو ته ورکړي. پرزن په هلمند کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوهېږي، دغه د زراعت پوهنتونه پایرهګي زراعت ته ماسټري ویلي. بل دغه پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغواړي، مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغواړي. اوسپو کې ځای پر ځای کېداش دوی په فساد ککړ دا خو زمینه مسله ده. که چیرې اوس دوی هم داسې زمینه خپل ملګرو ته مسایه ده کې هغه هم کوي، که فساد زمینه هر چا ته مسایه ده سې کوي، دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغوښتل سي او ځای پر ځای سي، ځکه پر دې مصارف سوي دي. او بل د انجونو مکاتیو په اړه خو تر شپږم ټولګي چې لکړې هغه د پاره چې د کوم یونیفورم ټاکلی خو هغه د په دغه یونیفورم کې راستل، هغه د پاره چې د کوم سیسټم ټاکلی خو هغه د اووه ماتم نه دولسم تم نه سیسټم ورته په مزار کې چې د کوم سیسټم ورته ټاکلی، کوم اصول کوم قوانین ټاکلی خو هغه هم دغه ټاکه د مکتبې له ټوله دنیا مخمزان ته راړول چې د زنانه مکاتب دي وو بندي وو دا دي وو هادي.
سموک غاغله ازادي رادیو اوري اته بجه او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخلی او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیموونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به یې د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولی شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمېر واټونه او سړکونه بند کړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. څارونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومارت توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسي جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې د هند صدر اعظم په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. نارندرا مودی د ډنمارک د سفر پر مهال پرون ټینګار وکړ چې د جګړې پر ځای د مسکو او کیف ترمنځ خبرې پیل شي. هند له هغو هیوادونو دی چې له روسیې سره ښه اړیکې پالي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د ډنمارک صدر اعظم ماتې فریدریکسن له خپل هندي سیال نارندرا مودي څخه وغوښتل چې له خپل اغېزې د استفاده وکړي چې روسیه د اوکراین برید پای ته ورسوي. د جرمني اژانس په وینا میرمن فریدریکسن له ښاغلي مودي څخه دا غوښتنه په پلازمېنه کوپنهاګن کې وکړه. دی وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید له جنگ جګړې او د خلکو له وشلو لاس واخلي او میرمن فدریکسن هیله ښکاره کړه چې صدر اعظم مودی په دې برخه کې له هغه اغیزه کار اخیستلی شي چې پر روسیې لري. دین صدر اعظم نریندر مودی وویل چې هیواد یې په سمدستي ډول د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربان غوښتنه کوي او د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکیچ باید د خبرو له لارې حل شي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین برید پیل کړ. هند تر دې مخکې پر روسیې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او پر اوکراین د روسیې برید د امنیت شورا په غونډه کې نه و خندلی. هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له روسیې څخه ډیر تیل اخلي او هم د روسیې وسلو یو ستر پیرودونکی دی. په ورته وخت کې هند له لویدیځ سره ښه اړیکې لري او په روسیې کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره اړیکې پراخ شوي او تاوده شوي.
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته پر موسیقي بندیز ولګول شو، خو پر ټولنیزو شبکو په تیره پر یوټیوب چینل له موسیقي سره د خلکو لیوالتیا اوس په زیاتېدو ده. دا د میوان لمر د سندرې یوه برخه واورئ چې له 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده. د دې سندرې عنوان دی لونګینه. د میوان لمر سندره لونګینه چې پر یوټیوب چینل 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریده هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیکی کار پیښه دی. په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي، صفر کې ضربېږي او بې لای راشه چې انټرنیټ فعالیا کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خډې ډالر د سره ونو د بنیټو کې په نیټ باندې مو څه ځکه چې ډالر به کنه افغاني او پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدلې. ډېرې چېغې مونږ وکړې په تیر حکومت کې مونږ چېوالي او په اوسني حکومت کې چېغې والي خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ګڼ وړو بوجې په یو نیم زره افغانۍ او اوس په دوه نیم زره افغانۍ ده. همدارنګه چې درې زره کلدارې باندې او اوس په پنځه زره کلدارې باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ازانوي په افغانستان کې نشته دی او ګرانی شته دی. همدارنګه تاجران دي او سوداګر دي د پښتنې څوک نشته دی. که د لږ شي په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که بزرې خرڅیم د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی څوک د پښتنې د تپوس نشته دی.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوسوالي کې وچکالی ده. اوبو یو بندوبست دی وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځېده. د خلک در په در خاورې په سر دي. باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. څلکو چې په دغه استډیو باندې تاسو خبر سي او د خلکو ته کومکونه ژر ورسوي کې نو ورسوي خلک به ډېر زیات تلپات سره او د ماجرتو به سره مخ شي.
سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی چیرې حکومت کې ځینو ګرفتار او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټول لپاره د زورو یا ګول په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه موجې ټوله د عامو خلکو شتمني یوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات ستو دا زدی رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم می عارف الله وطن یار د لخوا سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا شي د کومې مرستې د دبليو اف ای لخوا په اړمن خلک ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو پیسو کې شپږ پیسو د مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه مخيله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستي به د مستحقو خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیتا ولري او دې ترڅنګ او یا پی جنگلې ولري. نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي، باید د دې سمه پلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت څخه وزانه. دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي. باید نړیواله ټولنه هم باید دې پر اهمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي چې بېخي لکه پخوا په څېر باندې څنګه چې جواري سبو ته ناست هغه جواري سبو ورته تازه نه پیدا کېږي.
السلام علیکم. سلامونه مې کېږي، احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار د پندار ولایت د چارباغ د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان وګړ که غواړي ما سره کومک وکړي د پنځه شپې کې چې ما نه ده پخ کړی، نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانۍ له وجې کومک وکړي. سپر اویا شپږ اویا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس.
طالبانو سره ګزاره سخته ده، مرګ